من از دستت آرامش نداره. خدا قسمت کنه دختر بگیر و من از تو خاله، همون دختر که چشمانش کلان مثلی پیاله.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته مو خره خلاص توایم. وړاندې اورئ نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده.
دا کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال وختنې دوی وختنې ډېرې واضحې دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده.
یو افغان خبریال حفیظ الله حق پرست پرون په لوګر کې وژل شوی
دی. امالته نوست تا کو ټوک سولې خېله مرمۍ راغله په دوله کې. د امالته نوست
په نړۍ کې لاله سو ماشومان نږدې یو تن کار کوي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی چې لدې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکو لګواښ سره مخ ده. دوی منی مای کی د مخکخو خزو پروګرام لرو.
د میرمنو د حقوقو د تحقق لپاره مختلف فعالیتونه کیدل. حقوقي مساعدتونه کیدل، مرستې د دوی سره کیدی، حقوقي مشورې د تورتول کیدی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله وینډ شرمن وای د ایران د 2015 کال اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یوځای کېدو په هدف خبرې به د رواني اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیري او له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. بشپړ خبرونه. په ننګرهار کې چارواکي د اسلامي دولت ډلې یادایش د یو مهم غړي د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت 02 قطعې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ اړوند فارمیاډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د یادایش ډلې مهم غړی میراغا ژوندی نیول شوی دی. د خبر پاڼې له مخې نیول شوی کس په ننګرهار کې د داعش سخت دریځې ډلې لپاره د ترور، چسپکې، ماینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کو. داعش چې د لومړي ځل لپاره په ننګرهار کې سر راوچت کړی، په وروستیو کې د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د بغلان وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه. په بغلان کې د ماین پاکانو د وژنې مسؤلیت داعش اخیستی. دا خبر د استخباراتو هغه سایت چې د سختدریزو ډلو فعالیتونه څاري ورکړی دی. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې وړمش په وسلوالو په ډزو د هالو ټرست د ماسې لس ماین پاکان ووژل او نږدې 13 نور ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت په وسلوالو طالبانو اچولی، خو دې ډلې دغه پیښه غندلی او ویلي دي چې پکې لاس نه لري. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امنیت او خوندیتوب په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په وروستۍ کتنه کې له ډېرې ډلې غوښتي وو چې په افغانستان کې تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې دي د ملګرو ملتونو د مرستندویه کارکوونکو چې افغانانو ته په سختو شرایطو کې مرستې رسوي خوندیتوب یقیني کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ترهګرۍ او شخړو د حل په برخه کې د قطر د بهرنیو چارو د وزیر له ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره د افغان سولې په روانو مذاکراتو خبرې وکړې. د دې غونډې خبر قطري رسنیو ورکړی چې پرون په پلازمینه دوحه کې وشو، خو نور جزئیات نه دي خبره کړي. تر دې غونډې وروسته القحطاني د طالبانو له پلاوي سره وکتل. لدې لیدنې کتنې په اړه هم یوازې دومره ویل شوي دي چې دواړو لورو پر افغان سوله خبرې کړي دي. د افغانستان دولت د سولې مرکز پلاوي د سیشن بي په ورځ په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره غونډه وکړه او د مذاکراتو د چټکتیا او اجنډا پر سر خبرې وکړې. دا له تیر کوچني اختر را وروسته د دواړو لورو ترمنځ دوهمه غونډه ده چې تر سره شوه. تمه ده چې نن کابل ته د چین لخوا مرسته شوې د کورونا په لکونه ډوزه واکسین ورسیږي. د امر روغتیا د وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل
نن نو وسته وزیر د واکسین د چین هیواد له خوا چې کومه مرسته د مرستې ژمنه شوه، هغه ملن به افغانستان ته انتقال شي.
په افغانستان کې د کورونا وبا مثبت پیښې په وروستیو کې زیاتې شوې دي. پرون د عامه روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو ویل چې په تېره یوه اونۍ کې د مثبتو پیښو شمېر تر لس زرو واوښتی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او عمان د فوټبال لوبډلې سبا په پلازمېنه دوحه کې لوبه وکړي. دا د آسیا جام لپاره د غوروي لوبه ده. دا دواړه لوبډلې د غوروي لوبو په ای ګروپ کې دي چې عمان تر اوسه له شپږو لوبو دولس امتیاز لري او افغانستان له شپږو لوبو پنځه امتیاز ترلاسه کړي دي. د افغانستان د فوټبال لوبډله د آسیا د شپږ پنځوس لوبډلو په منځ کې یو څلوېښتم ځای لري او د عمان لوبډلې نهه ویشتم ځای خپل کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وینډی شرمن وایي د ایران د 2015 کال له اټومي تړون سره د متحدو ایالاتونو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې بیرته پیل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماتانو په منځګړیتوب ترسره کیږي، ایراني او امریکایي ملکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. تر اوسه د دغو خبرو پنځه پړاوونه ترسره شوي او ملکچیانو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې خبرې ډېرې حساسې مرحلې ته داخلې شوې دي. میرمن شرمن یوې آنلاین غونډې ته چې د جرمن مارشال فن لخوا تنظیم شوې وه وویل د دې په باور په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی، خو د خپلې تجربې په اساس ویلی شي چې تر هغو پورې چې پر وروستي جز هم سلا نه وي شوي په ډاډه نشي ویلی چې یوې نهایي موافقې ته به سره ورسیږي. میرمن شرمن د ایران د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات د خبرو د پیچلتیا بل عامل وباله. هغه انتخابات چې په نتیجه کې به د اټومي تړون د ملاتړي ولسمشر حسن روحاني ځای بل یو چې تر ډیره ویل کیږي هغه به یو سخت دریځ وي نیسي. د امریکا متحده ایالات به د کووید 19 ضد فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز وپیری او د کوواکس نړیوال ائتلاف له لارې به راتلونکي کال د نړۍ 290 بېوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته وړیا ورکړي. دا خبر امریکایي رسنیو د یو شمیر باخبره سرچینو له قوله ورکړی او ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې اړه د وسترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې په سرمشریزه کې اعلان وکړي. بایدن په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون لندن ته تر روانېدو مخکې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دای د نړۍ لپاره د واکسین کومه ستراتیژي لري که نه، یوازې دومره وویل چې دای په دې اړه ستراتیژي لري او هغه به اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن به دغه اعلان نن د دغې درې ورځنۍ سرمشریزه ته چې د بریتانیا په کورنوال ښار کې پرانستل کیږي په پرانستونکې وینا کې وکړي. دغه راز د جی او د سرمشریزې د اعلامیې د مسودې له مخې چې یوه کاپي بلومبرګ نیوز لیدلې، د دې ډلې مشران به هم د ودې په حال کې له هیوادونو سره راتلونکي کال د نورو یو میلیارد ډوز واکسین د مرستې ژمنه وکړي.
نور یاس نور یو چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لمړی مطلب ته. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل، نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. د غونډې تر پیل وړاندې د اسلامي نړۍ پیژندل شوی عالم شیخ عبدالرحمن سودایس د دې غونډې دایریدل مهم ګڼل او ویل دي چې د سیمه د ثبات او آرامۍ پروستلو کې باغیزمن تمام شي. دا غونډه د نړۍ د دینی عالمانو د لیگ لخوا ترسره کیږي چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان، سفیران او د نورې نړۍ او د نورې اسلامي نړۍ علما ګډون کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی هم چې د غونډې له اصلي ویناوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تمه لري پاکستاني عالمان په خپلو شاګردانو طالبانو فشار راوړي چې سولې ته غاړه کېږدي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې له دوو کلونو هڅو وروسته بریالی شوی چې نن د سعودي عربستان په کوربتوب د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو لویه غونډه جوړه کړي، خو طالبان له دې غونډې ځان بې خبره شي. د دې یوې ورځنۍ غونډې په جوړېدو کې د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان مرسته کړې ده او د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې له دې غونډې دوی غوښتنې لري.
دغه کانفرنس چې موږ نن دایلو په دې کې د منګه د شل کال غوښتنې دوی غوښتنې ډېرې واضح دي چې د مسلمانانو ترمنځ جګړه ناروا ده، د مسلمان وزن ناروا ده، راځي چې خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې حل کړو. دا د موږ عامه غوښتنه ده له ټولو مسلمانانو نه، د نړۍ له مسلمانانو، همدارنګه د پاکستان له علماو نه.
د غبرګولي په څلورمه د فلسطین، اردن، ترکیه، عراق او لبنان یو شمېر دیني عالمانو هم د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو روانه جګړه ناروا وبلله. تیر کال د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې دا جګړه ناروا وبلل شو او د قدس جماعت امام شیخ اکرم صبری همدارس د مکی مکرمی او مدینه منورې امامانو او د بنگلاديش او یوشمیر نورو اسلامي هیوادو امامانو هم د دې جګړې په مخالفت نظر څرګند کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې ګڼ پاکستاني دینی عالمان به په نننۍ غونډه کې خپل دریځ اعلان کړي. د دې هیواد دینی عالمانو تر اوسه په زغرده د دې جګړې له دوام سره مخالفت نه دی کړی. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزیر ښاغلی حلیمی وای چې پخوا یو شمیر پاکستاني دینی عالمانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت خبره کوله.
یو نیم کال مخکې موږ له پاکستان علماو سره په اسلام آباد کې غونډه درلودله. یو راته ویلي چې خارجي قواو موجودیت یو ستونزه ده، ولی خارجي قواو درته نه وي، دا ستونزه نور باندې نه پاتې کېږي. نن هغه ورځ ده چې دا باندې له منځه تللې ده او هیڅ نوع موانع وجود نه لري. نو دوی نه متمه ده چې دوی په هغو طالبانو چې هغه د دوی شاګردان دي یا د دوی تر اثر رسوخ لاندې دي په هغوی باندې فشار راوړي او د اسلام د دین سولې او سوکالۍ لارې ته راوبولي.
ښاغلی حلیمی هیله من دی چې د نننۍ غونډې پرېکړې به اغېزمنې وي، خو په قطر کې چې موکله د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره موضوع شریک کړه، هغه د دې غونډې په اړه بی خبری څرګنده کړه.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو او نه خبرو چې څوک دې څه وایي او څه کوي.
طالبان د افغانستان حکومت د لبیدیز لاسپوسې کړي او د میل لومړی نیټې راهیسې چې پاتې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي، دوی د افغان حکومت پر ضد جګړې نورې هم سخت کړې دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکچي ټیمونو یو لړ خبرې پیل کړې او وایي چې ژر به د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دواړو لورو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مال د خبره کوي چې زلمی خلیلزاد هم دوحې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي قحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد له رسېدو او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کېناستل. خو دواړه لوري دا اداره د ویو وایي د وړ مشوي غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چاد فشار او غیظ لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی دا او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانگزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوې پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لوریو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ تر څنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز یې پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم له ځان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړ پوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هخوا د ډیفنس ون په نوم وپانی د امریکا د هوایی ځواک د سرپرست جان روټ لخلی لیکلی اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ګټو د ساتلو او لتر هغری سره د مبارزې لپاره له هغه اډو ګټه واخلي چیرته چې مشتي. خغلی روټ وای د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندې شوی او د ترلاسه کولو لپاره هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوس مهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سول ربن کې ده
زمون شبن ملي افغانان د افغانستان د سولې پر پروسه باندې اغیزمن
دلته اوربنس
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د کرنې د پراختیا صندوق لاره د 255 میلیون افغانۍ په ارزښت کرنیز پورونه منزور او تایید کړل. د دغه وزارت وین اکبر استمینه ازادي رادیو ته وویل چې په ټوله کې دوه ډوله پورونه منزور سول چې د کرنې په برخه کې به فعال شرکتونه ته ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغه پورونو یو ډول د خړو شرکت ومنل سول چې له کروندګرو غنم وپیری او خپلې اړتیاوې پرې پوره کړي. د ښاغلي رستمی په خبره دویم ډول پور د کارتن جوړولو یو فابریکې ته ورکول کیږي چې په دې پیسو به د کارتن جوړولو د چاپ ماشینونه پیری او د خپلو محصولاتو د کیفیت لوړولو په پار به ترې ګټه پورته کوي. د کرنې د پراختیا صندوق یو غیر دولتي مالی بانکي بنسټ دی چې د تاسیس له پیله تر دې دمه 10.4 میلیارد افغانۍ پور منظور کړی چې له دغو چوپړتیاو په 2.5 ولایتونو کې شاوخوا 5500 بزګران په مستقیم ډول برخمن سوي دي. د هرات ولایت په صنعتي خارګوټي کې د زراج موټر سایکل د تولید او بستهبندي فابریکې خپل پانګونه 14 میلیونه افغانۍ ته لوړه کړې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدي ازادي رادیو ته وویل دا فابریکه چې د زراج موټر سایکل فریم باډي جوړولو او بستهبندي په برخه کې کار کوي. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکه د معیاري ماشينونو په درلودلو سره په یو میاشت کې د 900 فریمونو او باډیو د تولید وړتیا لري چې خپل د اړتیا وړ عمومي مواد په کور دننه پوره کوي. ونه ده چې د هرات په صنعتي خارګوډي کې د موټر سایکل جوړولو او بستهبندي په برخه کې 15 نورې فابریکې هم فعال دي. او دا هم د کابل بازارونو کې د جنوب بهرنیو سره په وړاندې د افغانۍ بیې یو امریکایي ډالر اتاوي افغانۍ 45 پله، یو ایرو 94 افغانۍ 60 پله، یو پاون 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 10 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پله، زر هندي روپۍ 1060 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداري ورکړې چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتلونکي له ګواښ سره مخ ده. دا خبرداري ملګرو ملتو په غو راپور کې ورکړې چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي. تفصیل په دغه راپور کې
ملګرو ملتو نن وویل چې په تیرو دوه لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او د سازمان خبرداري ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نور ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ وي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتو مؤسسه یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومان شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو، چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8 میلیونه او څلور لکه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پر اوسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یو کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بندې، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خبره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي د ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده، خو د ملګرو ملتو په وینا کووېډ 19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخنیولې ده. د هغه ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2014 کال کې چې وه. خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوختي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت شری
په هنه
زه یې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نه شم په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
ازادي رادیو ته غواګست. په لوګر کې روانې جګړې د یو ځای خبريال ژوند واخیست. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د غولاتي او سیمایي خبريال حفیظ الله حق پرست رسول هغه مرشوي چې د افغان ځوکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې د جنگ او مرمۍ په لاس او سینه ولګید او ځای پر ځای وژل شو. د وژل شوی خبريال د کورنۍ غړي دا کوي چې وژل شوی کس د افغان سرتیرو په مرمۍ لګیدل. خو د لوګر ځای چارواکي دغه ادعا ردوي. تفصيل په دې راپور کې.
ولایت لوګر در نزدیکی مرکز افغانستان
د لوګر لنه امنیو څخه د راپور ورکون کې د غږ د تل لپاره خاموش شو.
این شهر در این اواخر ناامنی های نقاط مختلف نگران کرده است.
کابوش پګدشکلن حفیظ الله حق پرست د چهارشنبه په ورځ لږ غرمې وړاندې د لوګر ولایت مرکز پلی علم اړوند په کولنګار سیمه کې هغه محل چې په خپل ځمکه کې په کاروانده بوخت وو وبجل شو. د نوموړي د کورنۍ غړي وای حق پرست د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رمنځ شوین خطل عمله چې د جنگ یو مرمۍ په لاس او سینه ولګیده خپل ژوند له لاسه ورکړ. د رحمت الله په نوم د حق پرست او وراره لرسنیو سره خبرو کې ادعا کوي چې کاکای د افغان سرتیرو له لوري په فایر شوی مرمۍ لګیدلې او ژوند یې له لاسه ورکړ.
برا صاحب شهادت ورسید زعمت ومه مو سره چای مو چې موږ جک سو کار ته د عمل ته ناستو
د حق پرست د سنگر ملګری خبریالان هم د نوموړي پرمړینه د غم اوخ کې تویوي. دوی وایي د حق پرست د وژل کېدو عاملین دی په نخښه او له قانون سره سم دی په سزا ورسیږي. د لوګر یو تن آزاد خبریال متی الله سرور وایي
موږ خبریالان د هغه جنازې ته راغلي یو او د عدالت غوښتونکي یو. له هغو کسانو سره باید قانوني چلند وشي او د قانون منګولو ته وسپارل شي چا چې مرمۍ پیر کړي او دی پرې لګېدلې.
خو د لوګر د امنیت قومندانۍ ویاند ګل حیدر احمدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نن ورځ په دې سیمه کې چیرته چې ځای خبریال حق پرست وژل شوی د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ کومه جګړه نه ده شوې. دی وایي ښایي نوموړی د هوایي ډزو او یا هم د وسلوالو طالبانو له لورې وژل شوی وي.
صحیح متذکره اصلا شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان نبودیم.
په دې سیمه کې نه جنگ سوی او نه هم دا پیښه له موږ سره ثبت شوې. کېدای شي نوموړي وسلوالو طالبانو وژلي وي او یا هم د هوایي ډزو په مرمۍ لګېدلې وي.
تر اوسه هیڅ یو رسمي ډلې د حق پرست د مړینې پړه نه ده منلې. حفیظ الله حق پرست شاوخوا دوه کاله وړاندې واده کړی و او له هغه والور او میرمنه پاتې شول. نوموړي له 1983 کال راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره د خبریال او د خبرونو د وړاندې کوونکو په توګه کار کړی و. خو له تېرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې له کومې رسنۍ سره دنده نه درلوده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښتل د کندهار اوسیدونکو د موټر پلورونکو د اتحادیه مسولان وایي د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د سب طرزالعمل نیمګړې پیچلې او د موټر لرونکو په زیان دی. دوی وایي په دې اړه مرکزی حکومت تخپلې غوښتنې وړاندې کړي خو تر اوسه نه دي منل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې دغه موټرونو د سب لپاره ټاکل شوی درې میاشتنۍ موده په بشپړېدو ده. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصیلي راپور ته.
په کندهار کې په هر لسو موټرو کې یو د افغانستان لاس او پاتنور کانټینری یا راسته لاس دی چې د چلولو قانوني اسناد نه لري. دغه موټرونه چې شمیرې تر 40,000 پورې رسیږي له بهرنیو هیوادونو کندهار ته راوارد شوي چې دلته د خلکو لوی کاروبار ګرځېدلی. د تیر 1499 کال د کب د میاشتې په وروستیو کې افغان حکومت دغه موټرو لپاره د امنیتي اسنادو د ثبت درې میاشتنۍ پروسه پیل کړه. د دغه طرزالعمل له مخې موټر چلوونکي مکلف بلل شوي چې د خپلو موټرو لپاره یو کلن اسناد واخلي او د دغه مودې تر تیرېدو وروسته هر کال هغه تمدید کړي. چارواکي وایي دغه ګام د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي لپاره اخیستل کیږي. د کندهار اوسیدونکي او د موټرو پلورونکو د احتیاطي مسؤلان که څه هم د راسته لاس یا کانټینري موټرو لپاره د اسناد ورکول مهم بولي، خو وایي چې د دغه پروسې د ثبت طرزالعمل نیمګړی، پیچلی او د موټر لرونکو په زیان دی. د کندهار اوسیدونکي عطاولا وایي د کانټینري موټرو د ثبت پروسه پر الکترونیکي تذکیرو ترسره کیږي چې لا هم ډیر خلک دغه تذکیرې نه لري. د عطاولا په وینا دغه موټر تر ثبت او رجستر وروسته له یو ولایت څخه بل ولایت ته د انتقال اجازه نه لري چې دا چاره د خلکو لپاره ستونزې پیدا کوي.
په سو خاطر باندې د خلکو ته مشکلات، یو خاطر دا دی چې دی الکترونیکی تذکره یا دغه کمپیوټری تذکره غواړي. موږ د ګرد دغه چاپیانې تذکرې دي د کندهار د زیاتره هغه، او بل دا د مټرانو په سوداګرۍ باندې ډیر خلک اخته دي. هم د دا چپه لاس مټران د افغاني لاس نه، کاروبار د خلکو دغه دی یوې خوا او بلې خوا ته بیایي. نو دا چې دی صف کې دا خو بیا د دې ولایت څخه بل ځای ته نسی بیوالی او نه پر چا خرڅوالی. درګټه یې ستونزې ډېرې دي.
د کندهار د موټر پلورونکو د اتحادیه مشر حاجی تاج محمد سردار وایي د عامو خلکو او موټر پلورونکو څلور غوښتنې د دغه پروسې په اړه مرکزي حکومت ته وړاندې کړي، خو تر اوسه نه دي منل شوي. د ښاغلي سردار په وینا د اسنادو جوړول وخت له درو میاشتو تر یو کال به غځول سي. موټرو ته دې له مرکز پرته نور ولایتونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل سي. د موټرو رانیول او خرڅول دې خوشي سي او د کمپیوټري تذکرو پر ځای دې پر کاغذي تذکرو هم د ثبت اجازه ورکول سي.
د موټر پوشانو د عام ولس غوښتنه دغه و چې دغه پروسه د درو میاشتو باید یو کال ته وغځول سي. اول دا و دوم باید د جې خرید پروشي لای درې مده خبر و چې د یو ولایت څخه باید بل ولایت انتقال سي بیا غیر مرکزه. تلره مده و چې باید پر دغه کمپیوټري سکرین څوک چندان نه لري، نو موږ په امید سکرین باندې سي. نو بیا موږ خپل دغه نوښته کړله، بیا مو هغه ولایتي شورا ته پیش کړله. ولایتي شورا رئیس هغه رئیس جمهور ته اتلی، بیا هغه ته پیشنهاد کړ، هغه ته ښه شوله. نو در اوسه کوم جواب نه دی راغلی، موږ نه د و نه د یا نه د زموږ غوښتنه ته کوم جواب نه دی ویلی. نو موږ دغه ته ماتلی پروسه ولاړه ده، څوک زړه نه شکی په دغه شکل باندې لکړه دی چې اقدام کړی دی.
په عین وخت کې د کندهار د ترافیکو مدیر وایي یو شمیر کسان حاضر سوي چې د خپلو کانټینري موټرو لپاره اسناد واخلي. د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 303 کسانو په دغه پروسه کې ګډون کړی چې له دې جملې شاوخوا 103 کسانو امنیتي کارډونه ترلاسه کړي.
د کندهار ولایت د ترافیک مجرات 303 نفرو مراجعه کړې ده او یو سلو اتو نفر امنیتی کارتونه اخیستی دي. د خلکو د اسانچا په باره کې باید تاسو ووایو چې د ملي امنیت، د امنیه قمانداني، د ښاروالۍ، د مستوفیت، ترافیک مجرات ټول آیاتان د موجودي په ترافیک مجرات کې زموږ هیوادوال کولی سي چې راسي په لس دقیقې کې انشاءالله د دې مشکل حلیږي او د دې موټر تشریح کیږي، د دې په پروسه کې شمولیت کولی سي.
د کندهار اوسیدونکو او د موټرو پلورونکو په داسې حال کې د راسته لاس یا کانټینري موټرونو د ثبت طرزالعمل نیمګړی بولي چې د حکومت لخوا په ټول افغانستان کې د دغه پروسې ټاکل سوې درې میاشتنې موده په بشپړې دوده او د رواني جوزا میاشتې تر وروستۍ نیټې به پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپونه
غزنی او داریه په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. وخت غرمې 12 نیمې شوې. اجمل اند لاند خبرونه وای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماین پاکونکو وژنه په کلکه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې په دې اړه سمدستي د څېړنو غوښتنه وکړه. اخو د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یا داعش د سه شنبه په ورځ ناوخته د دې ترسره شوي خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې ده. له ننګرهار څخه ریپورټونه د دغه ځای د چارواکو له قبله وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی. د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ اړوند فارمیډي سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوندې نیول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شرمن وایي د ایران د 2015 کال اتمی تړون سره د متحده ایالاتو د بیرته یو ځای کېدو په هدف خبرې به د رواني ونې په پای کې په ویانا کې بیرته پایل شي. دغه خبرې چې د اروپایي ډیپلوماټانو په منځګړتوب تر سره کیږي، ایرانی او امریکایي مرکچیان پکې په غیر مستقیم ډول ګډون لري. او د امریکا متحده ایالاتونو به د کووډ 19 فایزر واکسین 1500 میلیون ډوز او پیری او همدارنګه به د کواکس د نړیوال ائتلاف لاري راتلونکو کال د نړۍ 29 بیوزلو هیوادونو او افریقایي ټولنې ته په وړیا توګه د واکسین واستوي. خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو په دغه مرخه کې د مخکخو خزو پروګرام لرو.
مخکخي خزي
ازادي رادیو تل ځل بیا شرغ لاست د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شدي خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخړي. زموږ په دې خبرونه کې صبرینا حمیدی زموږ میلمانه ده. لومړی له صبرینا حمیدی صاحب سره خبرې کوو چې د همدا اوس را سره پدلی کده. صبرینا جانی مننه چې وخت مو وایستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو
هم سلامونه ونیکي له تاسو نه مننه چې ما ته به وخت مساعد کو زمینه مو مساعد کړه چې ستاسو د رادیو د سپودلارې د ځان پاک له خپل د کلونو پاک له معلومات د اوریدونکو سره شریک کوم. زه فعلاً په یو اداره کې د عدلي او قضایي کارپوهي په توګه باندې کار کوم او په زمن کې د په ختیځ کې د بشري حقونو د میرمنو د حقونو د فعال په توګه باندې خپل همکاري د ولس سره او د میرمنو سره لرم.
د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني شذو ته په افغانستان کې دوی څومره عدالت ته لاسرسي لري؟
البته دا مونږ او تاسو جوته ده چې د میرمنو د لاسرسي په برخه کې عدالت ته ستونزې او مشکلات شته دی، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې هغه میرمنې چې مثلا د تاوتریخوالي قرباني دي. اوس یو څه ناڅه په مراکزو کې موږ هغه سیستمونه هم جوړ شوي، ادارې هم فعالې دي او خوشبختانه مثلا د وکیلانو په قطار کې موږ ښځینه مدافع وکیلان لرو، ښځینه سارانوالان لرو، حتی په مرکز کې ښځینه خوځاد شته دی چې هلته میرمنې خو دا مسایل صرف د ولایات هم د مراکزو پورې مختص دي او په مرکز کې خو هم دا شته دی. مونږ په لرو پرتو سیمو کې ستونزې او مشکلات شته دی. یو دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، دا د میرمنو د پاره غټه ستونزه ده. که دوی تنات د څه تاوتریخوالی نه چې دوی مثلا یا د فزیکل تاوتریخوالی سره مخامخي، دوی مثلا د ملکیت د حق نه محرومیږي، د میراث د حق نه محرومیږي، دوی د نفع د قرابت د انکار سره مخامخ کیږي، د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. اول خو دوی خپل حقوقي پوهاوی نه لري، قوم لري په د اقتصادي خپلواکي نه لري، دودیز مشکلات دي، اوس امنیتي ستونزې دي په ډیرې سیمو کې. مثلا عدلي او قضایي ارګانونه په هغه سیمو کې فعالیت نه لري، په مراکزو کې دي. د دې راتګ مرکزونو ته بیرته تګ اما د پخوا په پرتله لاسرسی د دې نسبتا ښه دی، باورم د دې زیات شوی دی. دوی پوهاوی هم پیدا کړی، لکه لس کاله مخکې چې پرته لکو یا پنځه لس کاله مخکې چې میرمنو به خپل داغ په نوم باندې نه غوښتل چې خپل غږ پورته کړي. اوس میرمنې په دې باندې واقع شوي، اول هغې کوشش کوي چې خپل د کورنۍ د مشرانو د طریقه، مثلا په منطقه کې د متنفذینو د طریقه او قومي مشرانو د دیني علماو د طریقه کنی به عدلي او قضایي ارګانونو باندې باوري دي. خاص بخشونه دی دپاره اختصاصي جوړ شوي دي، مثلا د تاوتریخوالي په هکله د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع څارنوالۍ ده، اختصاصي محکمه ده چې دوی ته جوړه شوې ده. دوی کولی شي چې هلته مراجعه وکړي. یعنې شل کاله او اتلس کاله مخکې مونږ دا شیان نه لرل، اوس شته دی. یو څه ناڅه سهولتونه هم د سیستمونو په جوړولو ایجاد شوي دي، هم د خلکو د پوهاوي ده. خو بیا هم مونږ په دې باندې بسیه کېدای نه شو، ځکه ستونزې او مشکلات زیات دي. تر دې دمه هم زمونږ په کول کې زمونږ میرمنې مثلا عدالت ته د لاسرسي د حق نه مستفیدې نه دي، برخمنې نه دي، ستونزې لري او دې ته کار پکار دی. او په اوسنیو شرایطو کې خو د ناامنۍ دا هم د میرمنو دپاره غټه ستونزه ده. د میرمنو په حقونو باندې خپل هم تاثیر کړی، هغه میرمنې چې مثلا د نورو میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره دوی فعالیت لرلو، د دوی د ساحه د فعالیت د پخوا په پرتله باندې ډېره محدوده شوې ده. پخوا که دوی لرو پرتو سیمو ته تللي کار یې کولو د خلکو په منځ کې، اوس نشي کولی هغې. او ستونزې او مشکلات دغه که هلته میرمنې تللی ونه شي، مثلا دفاتر وجود نه لري، طبعا دی هغه میرمنې چې متضررې دي زیانمنې دي، دوی د ستونزو سره مخامخ وي، نو د دوی د ستونزو د حل دپاره هم د څرنګه چې لازمه ده هغسې اقدامات نه کېږي. او په دې کې د نړیوالو ټولنو مرسته هم ډېره تاثیر ګذاره وه، ځکه همدغه د نړیوالو ټولنو مرسته وي چې انجمنونه جوړ شي، مثلا ټولنې جوړې شي د دغه ټولنو د لارې د تاوتریخوالي د کمښت دپاره، د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره مختلف فعالیتونه کېدل، حقوقي مساعدتونه کېدل، مرستې د دوی سره کېدې، حقوقي مشورې دوی ته ورکول کېدې. هغه ادارو مو خپل فعالیتونه محدود کړي دي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دا فعالیتونه چې محدودېږي د میرمنو په وضعیت باندې خپله تاثیر لري.
تاسو وینئ چې په ډیرو سیمو کې د افغانستان د ښځو نارینه خپلوان هغوی ته په جایداد کې حق نه ورکوي، په یو نه بل ډول باندې دوی ته د پیغور په جوړولو یا د دوی د سرکوب کولو یا د ځپل په خاطر باندې دوی ته دا خبره کیږي چې یعنی دا شرم دی چې ته خپل حق غواړې. په دې برخه کې که د یو چا سره دا ډول ناانصافي کیږي، لومړی اقدام چی شي دی چې دوی باید وکړي؟ دوی چیرې ولاړ شي؟
البته د محرومیت د میراث مسله زمونږ او ستاسو په ټولنه کې په لوړ ګراف کې ده، چې اکثرا یو خود دودو دستور د مخې، خصوصا هغه سیمې چې مثلا پښتونشینه سیمې دي، په دې سیمو کې دا مسله اوسه پورې نه ده عامه شوې ده، چې ډېر کم تعداد دا به م نه وایي چې بیخي نشته دی. یو تعداد به دغه انصاف وکړي چې مثلا په میراثي مال کې د کورنۍ میرمنو ته که هغه موري که خوري یا تروري، هغې ته هغه په متروکه مال کې برخه ورکړي. خو داسې فامیلونه هم شته دی چې دا مسله تر ډېره مله یو ننګ و ارګني، چې څنګه مونږ د خور و لور ته مثلا د میراث په میراث کې مونږ برخه ورکوو، برخه ورکوو، هغې د میراثه محرومه کړي، نه ورکوي، او ورته وایي چې یو بو ډوډۍ دې مثلا خوري تر کومه وخته پورې چې دلته ناسته اوسې. دا ستونزه شته دی، د دې ستونزې سره خویندې زمونږ لاس او ګریوان دي. حتی همدغه د میراث په محرومیت کې داسې وخت شوی دی چې د خپلوۍ نه د یو ورور د خور د خپلوۍ نه انکار کړی چې دا زمونږ قطن خور نه ده، داسې مسایل هم پکې راپېښ شوي. نو مشوره اوسه چې قانون ایجابه یې همدغه ده چې په اول قدم کې دی د حقوق ریاستونه دي په ولایاتو کې، هغې ته د مراجعه وکړي، د عدلي ریاستونه هغه بیا د حقوقو امریتونه لري، په دغه ځای کې اول د حاکمیت د لارې یا د میندګړیتوب د لارې دغه فامیلي قاضي د میراث محرومیت مخته ځي. په راسم د مراکز د ولایتو تنشي راتللی، په ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریتونه شته دی، هلته د مراجعه وکړي، قومي مشرانو ته د مراجعه وکړي. که نه د هغې نه وروسته مثلا که دا موضوع بیا داسې د زور او جبر اړخ پیدا کوي او په دې کې نور تاوتریخوالي راپېښېږي، ځکه که منشا مثلا د میراث نه محرومیت شي، ځینې وخت پکې نور فزیکي تاوتریخوالی او رواني تاوتریخوالی او حتی محدودیت او په انزوا کې ساتل او دغه مسایل په همدې د میراث په محرومیت کې راپېښ شوې. هغه وخت نو به د حقوق ریاستونه یا د قضیه خپل سره نوالي ته مخول کوي. الته تعقیبیږي د غیز د لارې به محاکمه تزي ک نور تاو تاریخ و نور انواع د تاو تاریخ والی کې راپېښ شوې او دغه قضایا او جرمي عنصر پکې پیدا شوې. دا به محاکمه تزي او پرته د غینه ک په حقوق ریاستونو کې ال نشو به د مربوطه ولایت هغه د محاکمه تزي یا د مربوطه ولسوالۍ محکمه تزي مدني دیوان ته او هلته بررسی کیږي د قضایا حق تثبیتیږي در چا وغې ته ورسپارل کیږي. خو دا پروسې ملک زره زمانګیری دی او وختګیری دی. خو منته د الله رحم ده اول خو کېدای شي چې په خپله منطقه کې با انصافه خلګي او د دې حق تثبیت کې ورته ورکی کني به دولت پروسیجر په همدغه شکل باندې.
زه فکر کوم چې زموږ سره یو اوریدونکی دی ستاسو په اجازه به اوریدونکی راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
سلامونه جناب تاسو ته محترم ملماتا ټول هیوادولو ته په هدي ورداګم. په کتر لې چې موږ په خلو باندې ویو شي یعنی په جامعه کې ټولنه ته چوزي وی چې خزه ولا خاده او خزه ټولنه جوړو خزه جامعه جوړو او کله چې بیا کور ته لور شالت بیا زمو زیاتای کو خزه وهې تکایي او حق د ورته ورکوي دغه د فورا به څه پیغام دی دغه د فورا به څه یو توصيه مننه.
څنګه چې دغه څه چې موږ په افغاني رسم په اساس وی چې کور ودانه ده څنګه یو مېرمن نه سبا نه نو چې ولا کور مې وراندې کور په مور دا وای خزه په کور کې محوري رول لوبي د اولاد د تربيت په برخه کې د کورنۍ د انسجام په برخه کې د کورنۍ هغه د حیثیت په ساتلو کې دومره چې خزه قرباني ورکړي نو نارینه دم ته ظاهر او باطن ورته یو شي چې ظاهر کې وای شي د پلاته د میرمنه ژوند نشونه ده اما هغه څه دی ورته احترام د انسان په سترګه صرف مونږ د انسانيت د چوکاټ نه د دینه پورته سن وړو څه چې انسانيت حجاب کړي انساني کرامت ته درناوي اصل دي د هغه په مقابل کې ریایت کی او یو انسان په بل انسان باندې برتریت په داسې حالت کې نه لري چې یو جنس د پاتې کې بل دی وزوري نو زوراونه دی د دادو کې یو خه ماحول دی برابر کې ترڅو راتلونکي کورنۍ نظام هم د دې خې دولت تربیه هم خې او خه شخصیتونه د ټولنې ته وړاندې کې چې همدغه خه شخصیتونه پرته د دې چې خپل ځان ته مؤثر واقع کیږي کورنۍ ته مؤثر واقع کیږي او ټولنې ته او دغه مؤثریت په کورنۍ کې خصوصا په افغاني کورنۍ کې نارینه او په حمایت او په ملاتړ باندې کې نو دا ملاتړ دی یو لري خپل د میرمنو نه د خویندو نه د میندو نه په کور کې.
حمیدی صاحب اوس باور سم یو ځینو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
د جنگو د هغه نه د شیرزاد نه راغشه ویو او دا خاون من سید شوه ده لاره کې داسې ولایت ته روان وو لاره کې طالبانو هغه وویشتل نو یما د ماشومان مې تیمان دي نو سوادم نه لرم سواد والا هم نه یو سیم کده سی یو کار هغه ته راکړی ویم
و تاسو کولای شئ چې خپل نوم ووایست؟
خپل نوم یې مزدلفه ده نوم مې د شهزاد وی راغلم دلته مې کارتین کې دلته تر دې زمونه سره مې یم خو څه واده واده بچ مې دي یو مې دلته حیاتۍ کې هغه کړی و ما غې نه کې او داسې یو مې نجارۍ کې هغه کړی د واده دي غونډه.
حمیدی صاحب تاسو زموږ د اوریدونکو خبري واوریدلې د ډول شدي څنګه کولای شي چې مرسته ترلاسه کړي یا دولت ورته یو څه وکړي؟
البته موږ په دې د خویندو سره دولت ته د خبره کوم قانون چې دولت لري چې د شاده او معلولینو د ملاتړ قانون دی یعنی د دغه قشر نه حمایت کوي هغه کسان چې بې سرپرست دی دوی په دغه قانون په اساس باندې او معلولینو ته او شاده او فامیلونو ته یو سلسله امتیازات ورکوي چې هغه یو پروسیجر لري چې د دوی هغه تثبیت په دقایق کېږي ورسته د دې چې هغه مستند کېږي هغه مرایل خلاصيږي کمیسون په دې تصمیم نیسي د یو کتابچه ورکوي او د هغه کتابچې په اساس باندې هم د تماش ورکول کېږي د کول شي چې کډې په ننګرهار ولایت کې ځکه د خور اشاره او کډ جماعت شیرزاد د ولسوالۍ نه جګړې په اساس باندې راغلی مې خوون مې خپل په جګړه کې د لاس ور کړی دی ناغه باتمن شهیدی دا په کومه واقعیت چې هغه شهید شوی دا غي واقعي تاریخ به د امنیتي ورګانونو سره سپتي امنیتی ورګانونو په دې باندې خپل نظر ورکړي. ورسته د دې چې هغه د دې شهادت تثبیت شو بیا دوی کولی شو دا مالینو ریاست ته مراجعه وکړي. هلته پرته د دې چې مثلا امتیازات ورکول کېږي دغسې بې سرپرسته ماشومان هلته په دارالیتامونو کې د روزنې لاندې نیول کېږي. بې سرپرسته ماشومان حتی بعضې هیوادونو کې زمونږ افغانان دي یا بهرني کسان دي چې د داسې فامیلونو ماشومان سپانسر کوي یو اندازه د دوی د تعلیم په برخه کې مرسته کوي. خو ټول دغه امکانات خپله د کار او ټولنیزو چارو ریاست دخوا برابرېږي. د عرفوي زده کړو زمینه د دغسې فامیلونو ماشومانو ته هم برابروي، حتی میرمنو ته هم برابرېږي. نو دغه خور کولی شي زمونږ چې هلته مراجعه وکړي او ګدا د جګړې په اساس باندې بېځای شوي داخلي بېځای شوو سره د مهاجرینو ریاستونه مرستې او کومکونه کوي، ځینې امکانات ورته برابروي. دغه دواړه مراجع دي چې د دغه مراجعو نمایندګان به په مختلفو کمیټو کې دغه لري عضویتونه لري. په هغه کمیټو کې ځینې بهرني ادارې هم دي مثلا مرستې کوي د دوی سره کومکونه کوي. مګم وروسته د هغه بهیر نه چې د دوی هغه شهادت تثبیت شي د دوی ملیت تثبیت شي دوی سره مرسته ترسره کېږي او کولی شي چې کدا خور هلته مراجعه وکړي. دې ته د کارموندنې زمینه هم ځکه هغوی سره کار او ټولنیز چارو ریاست کې بعضې مقطعي پروژې او کولی شي چې دوی ته یو مرسته د دوی سره وکړي.
صبرینا حمیدی صاحب، ستاسو د وخت څخه ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او زموږ اوریدونکو ته مو د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوس هم ورځم اوریدونکو خپلې دوهمې میلمنی ته مقدسه احمدزی په ننګرهار ولایت کې مدني فعال ده. ډیره مننه مقدسه جانې چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
مننه بشیر خور، سلام تا ته او ټول اوریدونکو ته. لساس هم مننه چې په دې خبرونه کې موږ میلمنه کړم.
ورسته له هغه چې د کورونا ویروس وبا خبر اسو او په ننګرهار ولایت کې او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک لډی رستونز سره مخ مخ سول، په دغه موده کې ستاسو خیریه بنسټ څومره کارونه کړی دي؟
موږ خل همیشه په دې عقیده یو او نور تم غواړو دا ثابت کو وروخیو او د دې ذهنیت ورکو چې همیشه باید لستونز او ننګونو د فرصت په توګه باندې ګټه پورته کو. او لکه څنګه چې د کورونا وبا راغله په ټوله نړۍ کې او په بیا بل اخره په افغانستان کې چې دلته موږ بیشي نشت امکانانو په امکاناتو باندې له دغه وبا سره مبارزه کوو. موږ چې کله کورونا لومړی څپه افغانستان ته راغله موږ په خیریه برخه کې هغه کورنۍ چې کورونا وځپل او هغوی کورنیو کې چې هغوی سرپرست نه درلود او کورونا ځپلي وو، کورونا یې تېره کړې وه یا د کورنۍ کوم غړي له لاسه ورکړي وو، هغو کورنیو سره هم د غذایي او خوراکي توکو مرستې وکړې. د هغه محافظوي موادو مرستې مو ورسولې لکه د سانیټایزر او ماسک او د سکش او داسې نورو ضد میکروبي مواد مور ورسول چې هغه په اوبو او په نورو خوراکي توکو کې دوی ترې استفاده کولی شي. دا مور ورسول د عامه پوهاوي په برخه کې مو کلی په کلی وګرځېدو او کور په کور هم ښځینهو ته ماشومانو ته لویانو ته پوهاوی ورکړي چې دا ډېره یوه بده ناروغي ده او له دې نه د خلاصون لپاره موږ ته په کار ده چې دغه لارښوونې چې صحي لارښوونې دي نړیوالې لارښوونې دي او یا تعمیر وزارت کړي دا باید عملي کړو چې په دې عامه پوهاوي په جریان کې موږ لغمان کنړ او تر نورستان پورې لاړلو او دغه پوهاوی مو ورکړه. اوس هم یو ځل بیا موږ چې دا اوس کومه څپه د کورونا کې راغلې ده خصوصا په افغانستان کې، په دې چې موږ د عامه پوهاوي تر څنګ خپل نور فعالیتونه هم شروع کړي دي. په دې کې موږ تقریبا 300 کورنیو ته د خوراکي توکو مرسته ورسوله. تقریبا 15 کورنۍ ته، 9 کورنۍ ته په دې 2020 کال کې موږ کفالت سوداګرو ته ورکړې چې دغه وجودي کورنۍ کفالت واخلي او ماشومانو باندې تعلیم وکړي. تر څنګ موږ خپل تعلیمي ځینې کمپاینونه د ښځینه د تعلیم لپاره هغه بیرته شروع کړل ځکه په تېر دور د کورونا کې موږ بس کړي وو. اوس یو ځل بیا موږ شروع کړل د دې لپاره چې موږ خلکو ته ووایو چې ځان به هم ساتو خو کار به هم کوو. دغه اوبا او دا ډول ننګونې باید د دې باعث ونه ګرځي چې موږ په کور کینو او زموږ کارونه د خنډ سبب وګرځي.
ملګرو ملتونو یو راپور ورکړی چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په هدف د قرنټین پر مهال لښدو سره د تاوتریخوالي کچه لوړه سوې و او دا ځکه چې نارینه پر کور سول. د دې ستونزې د حل په خاطر باندې د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو کوم کارونه کړی دي؟
دا خو نه یوازې د کورونا په وخت کې بلکې د کورونا مخکې مونږ په دې برخه کې کار کړی دی او لا هم په دې برخه کې زمونږ فعالیتونه جریان لري. د همدغه سې یوې پیښې به نن درته ووایم چې زه نن دلته په جلال آباد کې د انګور باغ سیمې ته سهار تللی وم او یوې کورنۍ کې د یوه خور چې تازه واده شوې ده هغه له تاوتریخوالي سره مخ وه او د دې لپاره چې د هغوی په کورنۍ کې جوړجاړی وکړو او منځګړیتوب پکې وکړو هغې لپاره مونږ ټیم کورنۍ ته لاړلو او د دې لپاره دا ستونزه یوازې کورونا پورې تړلې نه ده. بدبختانه زمونږ په اکثریت کورنیو کې پرته له کورونا او دا ډول ستونزو نه بغیر هم دا مشکلات ډېرې. خو د کورونا په وخت کې دومره سوي دي که نارینه په کور سوي دي نو مخکې که یوه ښځه د شپې یا له مازدیګر وروسته ویل ټکول خوړل نو اوس یې بس ټوله ورځ ممکن سهار او غرمه او دا ټایم هم پکې شامل دي. د نارینه وو له لوري یا د خواښې له لوري یا د اندرور له لوري یا په کور کې د نورو ښځو له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. په دې اړه باندې لګیا یو کار کوو او د کلتوري ستونزو او هغه بد رواجونه او خندونه چې په ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځېدلي دي د کورونا په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ ډېر زیات کار کړی دا اوس مونږ په دې برخه کې فعلا کار نه ده شروع کړی خو په لومړۍ څپه کې په دې برخه کې مونږ فوق العاده ډېر ښه کار وکړو ډېرې ښې نتیجې لرلې. دا اوس کې یوازې نن چې دا په دې دوه میاشتو کې مونږ نن اوله کورنۍ وه چې زه ورغلې یم له خپل ټیم سره او د دې لپاره چې په هغه کور کې سوله وکړو او دغه ښځه له دغه مشکلاتو خلاصه کړو او کورنۍ سره خبرې وکړو میړه سره خبرې وکړو خسر سره خبرې وکړو نو نن د کورنۍ ته تللې وو له دې وروسته به زمونږ دغه ډول جریان لري.
اوس هم ورځم ځینې اوریدونکي را اخلم د دوی پښتنو ته به هم غوږ ونیسو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده
افغانستان خلک ډېر ډېر فدره دي ډېر څلوري دي دا جنګو ډېر ځپلي دي. یعنې چې درېمه دروازه وټکه په هر کور کې دوه درې او یو مېرمن سرپرست دي کندي دي سرتوري دي ډېر فدره دي. ماشومان سوال کوي پکر کوي او دوی سوال کوي پکر کوي په بازارو کې لاسونه نیولي په سره د انبر باندې د ایلمنو د کندهار د عراق په لین باندې ناشي سوال کوي پکر کوي دغه خلک سره څه کومه کړی دا خلک به څه کومه کوي سره چې دا خلک غم به وخوري چې نه وخوري او ماشومان به سرپرست وي د درس او تعلیم لري سوال کوي پکر کوي. زه به دې ورته دومره یو مخ خو له څه وخت نه چې کلینګرار فعالیت شروع کړی تر دا اوسه پورې مونږ په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی خصوصا هغه ماشومان چې سخت کارونه کوي هغه ماشومان چې خیرات ټولې هغه ماشومان چې کبار ټولې مونږ اول دا ګورو چې پر اختیار دا غریب دي کنا د سوي دي کنا دا بیا کو کړي ما کوي کړي لور ګمارل سوي دي په خار کې تر څو د خار او وضعیت خراب کی نور ماشومان د کی مونږ دا اول هغه کوو سروي کوو دا ماشومان ګورو بیا یې کورنۍ ته زو کله پوي چې دا غریب دي بیا دې کفالت مونږ سوداګرو ته ورکړو. مونږ سره ځینی سوداګر په لیست کې دي چې هغه د غړو کورنۍ کفالت په غاړه باندې اخلي او لګیا یو نور سوداګر هم پیدا کوو ورزو کورونو ته ورزو دفترونو ته ورزو چې موږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده او دغه ډول بې سرپرست کورنیو کونډو ماشومانو د کفالت لپاره چې تر څو دغه ماشومان درس وایي سخت کارونه ونه کړي موږ دغه ډول مبارزه شروع کړې. تاسو د دې لپاره چې شتمن یې شته لرې او په دې برخه کې مصرفوي نو که په دې برخه کې مصرف شي نو دا یو بنیادي کار ده چې په دې برخه کې موږ تقریبا د 2500 شاوخوا شاګردان البته د 2500 شاوخوا ماشومان نه کړی دي کفالت هم کورنۍ یو کفالت کې موږ سوداګرو ته ورکړی د دې تر څنګ هغه ماشومان چې خښت په بټۍ کې کار کوي موږ په ننګرهار کې د خښت په بټۍ سروي کړی دي لګیا یو په دې کې موږ ټولګي جوړو معرف ریاست سره او په همغږۍ باندې چې دې کې ځینې مصارف موږ ورکو زموږ ټولنه پیسې راټولې خیریه برخه کې ورکوي او د ځینې برخو کې د استاد په مقررې کې چې دا ځینې رسمي پروسیجر کې معرفي اساس موږ سره همکاري کوي او د استاد د ماش په برخه کې موسساتو نه موسسات معرف سره په کار کوي په دغه
همکاری هغوی نه کومک اخلوس په دې کې مونږ د خوښو بټیو کې ټولګي جوړ کړي دي. کوشش کوو هغه ماشومان چې کورنۍ مونږ سره راضي کېږي او کفالت یې نورو سوداګر اخلي هغه ماشومان هېڅ کار نه کوي، او ځینې چې وایي نه ما ته چې زما ماشوم کار وکړي نو هغوی بیا همغلته هم ټولګي ورته جوړ کړي دي، هغوی هلته درسونه وایي تر څو له درسونو محروم نه شي. د هغه ښځو لپاره چې دوی بې سرپرسته دي په دې برخه کې مونږ هم غذایي توکي ویشو او هم د کورنۍ کفالت مخکې وویل ورکوو سوداګرو ته یا ورته دایمي کار برابرو. په دې برخه کې زه فکر کوم چې ښځې لومړی ښځو ته په کار ده چې جرات ولري، دلته تاسو باور وکړئ که چېرته دغه ښځینه چې زمونږ د کورونو کې ناستې دي دوی لږ جرات پیدا کړي، لږ همت وکړي، دلته دومره خیریه موسسې شته، دومره خیریه ادارې شته، خیریه بنسټونه شته او شتمن شته چې که چېرته دوی لاړې شي هلته ځانونه ثبت کړي ډېر داسې ادرسونه شته چې کومک ورسره وکړي. اول همدا مونږ ټول خلک مونږ نه پېژنو غریب، بلکې کور ته راځي ما پسې دفتر ته راځي راته وایي زه غریب یم، زه ځم کور یې سروې کوم چې ګورم غریبه دي، زه ورسره مرسته کوم، میاشت ورسره مرسته کوم، بیا مثلا په شپږ میاشتو کښې دوه ځلې ورسره مرسته کوم. نو په دې ترتیب سره د بې سرپرستو لپاره مونږ دغه ډول یو مبارزه شروع کړې ده د هغه کورنۍ لپاره چې غریب دي، او دا نن مونږ د پنځو کورنیو د مرستې هغه لرله توضیح لرله چې ممکن اوس یې مرستې اخیستې، ځکه یو ساعت مخکې مونږ دا راغوښتې وې او زه ترې راغلم زمونږ ټیم لګیا و دوی ته هم مرستې ویشلې. نو مونږ په دغه برخه کې داسې کار کوو عام بس چې ویشو ځینو کورنیو ته چې د طویل لکه البته د لنډمهال لپاره غریبي هغوی ته مرستې ویشو، او ځینې چې دایمي سرپرست نه لري او هغوی له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي هغوی ته دایمي کاروبار برابرو او ماشومان یې په ښوونځیو کې شاملوو.
مقدسه جانې، که په پای کې تاسو زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې که دوی دغسې ضرورت لري و مرستو ته څنګه کولای سي چې ستاسو سره تماس ونیسي؟
اول خو هغه د منګل ورور هغه مانه هېر نه شي، زه فکر کوم هغه پوښتنې صبرینه حمیدي خو ورته ډېرې هغه وي متوجه وي، خو زه دوی ته وایم چې د هغه د دوی د ادرس دا د معلولینو او د شهیدانو کوم ریاست چې ده په ولایتو کښې دا ښه مرجې ده، او که دا نه وي نور خو مونږ او تاسې دولت ضعیفه ده په دې برخه کښې معاشات دولتي پیسې چې که کونډو ته دي یتیمانو ته دي شهیدانو ته دي دا لږ په ناوخته باندې را ځي، دې سره نه یوازې شهیدان او کونډې بلکې هغه مامورین چې په دولت کښې وظیفه لري هغوی هم په دې ستونزې سره مخ دي. بل د دې لپاره چې دغه کورنۍ وکولی شي چې مونږ سره تماس ولري چې دوی سره هغه وکړو کومک وکړو، مونږ د ټولنې یو واټساپ نمبر لرو، هغه واټساپ نمبر چې دا مونږ په خپلو فیسبوکونو باندې اعلان کړی ده، په خپلو ټولو ویډیوګانو کښې اعلان شوی ده، هغه د ټولنې واټساپ نمبر چې ده زه به یې اوس دلته اعلان کړم، ځکه چې هغه د ټولنې واټساپ ده هغه ستونزه نه لري، زما شخصي واټساپ نه ده، خو چې وخت مستحق دي هم مونږ ته را هغه څوک چې مرستې کوي هغوی تماس نیسي، او هم چې څوک غریب دي غواړي چې مرسته وکړو هغوی هم تماس نیسي البته د واټساپ له لارې. نو زه به دا ټلیفون شمېره دلته اعلان کړم، نو 09-3 8 8 زه به یو ځل بیا اعلان کړم، یو توری به ووایم 09-3-2-3-8-8 نو دغه زمونږ شمېره د واټساپ له لارې. تاسو خو پوهېږئ چې نن سبا هر چېرته یو داسې څوک پیدا کېږي چې په کور کښې غټ موبایل لري، سمارټ فون یا د انډرایډ فون لري، نو کولی شي مونږ سره تماس ونیسي که چېرته واټساپ خلاص نه و خیر دی همدغه شمېرې باندې دې زنګ وکړي، البته که دوی واټساپ نه لري کولی شي مونږ سره تماس ونیسي ځان راته معرفي کړي، که دوی په هر ولایت د افغانستان کښې مونږ امکانات ورته برابروو خو په شرط د دې چې دوی دومره غریب واوسي چې د دې وړې چې زه له ننګرهار نه ربل ولایت ته ورپسې ورسم، دوی د مخ سره تماس وکړي، موږ به دغه کورنۍ او مستحق کورنۍ له ځان سره ونیسو.
بله، ډیره زیاته مننه مقدسه جانې چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شدې په پروګرام کې د زموږ له میلمنو صبرینا حمیدی صاحب څخه او همداراز د مقدسی احمد زی څخه په مننه د دې پروګرام وخت پای ته رسیږي، او راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.